السلام علیکم ستړي مشي د بشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د غربې 12 بجې شوې د 12 سنا تر 2 بجې د غړې کې د بنوښاستا فوربایم چې پکې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زمونږ همکار بشیر واخی درته وایي
لومړی د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د علي وزیر د راخوش کولو لپاره په د پاکستان په بیلابیلو خړونو کې مظاهره اعلان کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي په یونان کې ډوب شوي کښتۍ کې د مړو پاکستانیانو پیژندګلوي روانه ده او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي امریکا ته تلل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوش کولو لپاره پر حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي. پښتین د جون په 19 رسنیو ته د دې احتجاجونو مهالویش لیږلی دی. پی ټی ایم وایي چې پوځ د هغوی یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون په 13 په شمالي وزیرستان کې د نفرت خپرولو او بغاوت هڅونې په تور گرفتار کړ. پرون په پارلمان کې د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ او د پیپلز پارټۍ غړي قادر مندوخیل پر سپیکر غږ وکړ چې علي وزیر د اسمبلی ته ورولي. مندوخیل وویل د علي وزیر نیول جبر دی. د وای د پارلمان د یو محترم غړي علي وزیر د بیا نیول کېدو په سختي سره غندنه کوم. تاسو اخر له دې سړي څه غواړئ چې بیا بیا یې گرفتاروي؟ زه خو هم چې په یو ځلې ختم کړی چې دا غریب بیغم شي. نه په هیګه ماغه ته د څه سزا ورکوي. زمال سپیکر صاحب خواسته چې اسمبلی ته د علي وزیر د راوستلو حکم یا پروډکشن آرډر وکړي
علي وزیر کې لیے جاری کړ دے.
تر اوسه د پاکستان حکومت او پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي په یونان کې په ډوب شوي کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو د پیژندګلوي چارې او د انساني قاچاق کوونکو پر ضد په پاکستان کې کاروایانې په تیزۍ سره روانې دي. هغه د جون په 19 په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې حکومت یې کوشش کوي چې د انساني قاچاق مخنیوي لپاره جوړ قوانین لا نور سخت کړي. د جون پر 14 په جنوبي یونان کې د کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوه. د رویټرز خبري اژانس تر مخه په دې کښتۍ کې شاوخوا 950 کډوال سواره وو چې له 300 زیات یې پاکستانیان وو، خو تر اوسه حکومتي ادارو کره شمېر نه ده ښولې. د یونان چارواکو ویلي چې له سمندرۍ د 90 کسانو مړې موندلې او 104 کسان ژغورل شوي چې 12 پکې پاکستانیان دي. د خبر پښتونخوا سرکاري ډاکټرانو او استادانو د جون په 19 په پېښور کې د مظاهرو په کولو سره پر حکومت غږ کړی چې په تنخواو کې دی اضافه وشي. د استادانو اتحادیه مشر عزیز الرحمن پرون مشال ریډیو ته وویل چې تیر حکومت ورسره وعده کړی و چې تنخواوې به یې زیاتې شي، خو دغه په وینا چې داسې تر اوسه نه دي شوي. بلخوا په پېښور کې تر یوې خبري غونډې وروسته د ډاکټرانو د اتحادیه مشر دانیال خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له 2013 کال راهیسې تنخواه نه ده زیاته شوې او دوی غواړي چې 50% زیاتوالی وشي. حکومت ویلي چې په بجټ کې به د دې لپاره پیسې ږدي. په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو زورول او نیول دی بس کړي. دې ادارې نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پاکستان کې پولیسو په دې وروستیو کې ګڼ هغه افغانان نیولي چې خپل هیواد افغانستان یې د طالبانو له لاسه پرېښی دی. دې ادارې زیاته کړې چې پاکستان باید نړیوالو قوانینو ته په پام سره د کډوالو د نیولو پر ځای هغوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان حکومت د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې وروستیو کې د نیول شو افغان کډوالو په اړه پاکستاني چارواکو ویلي وو چې هر څوک د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري هغه به نیول کیږي. په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په زور تر حکومت نیولو وروسته نور هیوادونو ته ورتلونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نن امریکا ته ځي. هغه به هلته د امریکایي ولسمشر جو بایډن سره ګوري او کانګرس سبا وینا کوي. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په سیمه کې د چین د نفوذ مقابله وکړي، د مودي د سفر په وخت نظامی او ټکنالوژي اړیکې د بحث د ایجنډا برخه ده. دا سفر د نوی دلی لخوا د اړیکو پراخولو او ټینګولو لپاره د تاریخي چانس په توګه ستایل شوی. خو دا لیدنه په داسې وخت کې کیږي چې په هند کې د هندو ملت پاله مشر نریندرا مودی تر مشرۍ لاندې د بشیر حقوقو جمهوري اقدارو وروسته کېدو په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو دي. البته واشنگتن په دې لټه کې دی چې له ممکنه سیمه ییز متحد هند سره اړیکې پراخه کړي تر څو د چین د مخ په زیاتېدونکي فشار سره مقابله وکړی شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر گواخ درتا د دې سات د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان د پارلیمان ځنو غړو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې او پښتون ژغورني غورځنګ هم نن په دې حق له احتجاجونه کوي. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وایي که حکومت ورته په بجټ کې د تنخواه زیاتولو لپاره پیسې اعلان نه کړي نو سختې مظاهرې به وکړي.
کچرې موږ بیا داسې د دوکې راکولو کوشش وکړی شو نو زموږ دا دعوت انشاءالله چې د صبح یو نیم لک استادان به د پېښور په هغه ریډ زون کې کینی کم کې جدي پابندۍ لګولې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د امن ټینګ ساتلو وعده کړې خو آیا خلک په دې بیان مطمئن دي؟ نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې افغان کډوال په سهال کې دي.
د ګاډي خرڅېده، د مځکې خرڅېده، د تجارت، د حج کول دا ګر د مشته ممنوع دي، موږ بند یو.
دا او یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درته دا غړې ریپورټونه شننې او مرکه دراوړو. په سر کې ورزو د دې غړې اولنی ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ د پارلیمان د غړي او خپل یو مشر علي وزیر د نیول کېدو پر ضد مظاهرې اعلان کړي. بلخوا په پارلیمان کې ځنو غړو له سپیکره غوښتنه کړې چې علي وزیر دې د بجټ په اړه روانو بحثونو او غونډو لپاره ور وغواړي. علي وزیر د پوز پر ضد د نفرت پارولو په تور نیول شوی دی. خو د پی ټی ایم مشران وایي چې نوموړی د بیان د ازادۍ حق لري او د عدم تشدد له لارې د پښتنو حقونه غوښتي، نو په کار ده چې په زندان کې ونه ساتل شي. په دې حق له تفصیل د بشیر گواخ رپورټ کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل نیول شوی مخکښ علي وزیر د خوشی کولو لپاره نن د جولای پر شلمه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو مهالویش اعلان کړی دی. د مهالویش تر مخه به احتجاجونه د پریس کلبونو مخې ته کیږي. د پی ټی ایم مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون پر 13مه په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا تر هغه وروسته ونیول شو چې تر دې یوه ورځ مخکې د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر نوموړي د امنیتي ادارو په خلاف د نفرت پارولو تور پورې کړ. د ادارې پر علي وزیر سربیره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین او دغه دریو نورو ملګرو حاجی عبدالصمد، حضرت نعیم او علمزیب مسید ته هم په ورته تورنو کې نوټسونه لیږلي او د پلټن لپاره یې ورغوښتي دي. خو پښتین مشال ریډیو ته ویلي چې دا نوټسونه ناروا کار دی ځکه چې دوی په سوله ییز ډول د پښتنو حقونه غواړي. په همدې حال کې د جون پر 19مه د پاکستان پارلمان ځینو غړو له سپیکر غوښتنه وکړه چې علي وزیر د اسمبلی ته ورغواړي. د پیپلز ګوند قادر مندوخیل په خپلو خبرو کې ویل چې د علي وزیر سره زیاتې روان دي چې باید بند شي. بیا وایي د پارلمان د یو محترم غړي علي وزیر د بیا نیول کېدو په سختۍ سره غندنه کوم. تاسو آخر له دې سړي څه غواړئ چې بیا بیا یې ګرفتاروئ؟ زه خو یم چې په یو ځل یې ختم کړئ چې دا غریب بېغمه شي. نه پوهېږم هغه ته د څه سزا ورکړي. علي وزیر دو نیم کاله اوس په جیل کې تیر کړی او تاسو وایئ چې خبرې به هم نه کوي. زما له سپیکر صاحب خواست دی چې اسمبلی ته د علي وزیر د راوستلو حکم یا پروډکشن آرډر وکړي. سپیکر د دې په ځواب کې څه ونه ویل. د پاکستان د آئین لمخې سپیکر واک لري چې حکومت ته حکم وکړي چې د سملې غړې په غونډه کې د ګډون لپاره له زندانه ور خوشی کړي. علي وزیر د فروری په میاشت کې په زندان کې د شپږیش میاشتو له تیرولو وروسته خوشی شوی و، پر هغه تور و چې د پاکستاني پوځ په خلاف یې د خلکو د پارولو هڅه کړې، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش باله او ردولې. د جون په 19مه په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ هم د علي وزیر نیول کېدل وغندل. هغه وویل چې نوموړی باید زر تر زره خوشی شي. دی وایي دلته د قانون او آئین په نوم هیڅ نشته، موږ دلته د جمهوریت لوی لوی خبرې کوو خو هلته د پارلمان یو غړی د ټولو قوانینو په خلاف نیول کېږي، دا د قانون سره ټوکی دی. موږ دلته یو قانون منظور کړ چې کله د پارلمان غونډه روانه وي او کوم غړی نیول کېږي نو له سپیکر څخه به اجازه اخیستل کېږي. سپیکر صاحب، تاسو باید معلومه کړئ چې علي په کوم ځای کې بندي او ساتل شوی دی او ولې نیول شوی. دغه د نیول کېدو په اړه له سپیکر هیڅ اجازه نه ده اخیستل شوې، نو دا خو گرفتاری نه ده بلکې موږ ورته تښتول ویلی شو. تر اوسه د شمالي وزیرستان انتظامیه او د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د حکمران مسلم لیگ نون یو مشر او د تجارت وفاقي وزیر خورم د سګیر د جون په 19مه د جیو نیوز ټلویزیون په خبرونه کیپیټل ټاک کې ویل چې د کورونو چارو پر وزیر رانا سناولا غږ کوي چې د علي وزیر خوشی کول یقیني کړي. په دې خبرونه کې د ائتلافي حکومت یو بل ګوند پیپلز پارټۍ یوې مشري او وفاقي وزیر شازی مری هم ویل چې علي وزیر باید په جیل کې ونه ساتل شي. تر اوسه رانا سناولا په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې اونۍ سه خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په یونان کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو وروسته د پاکستان حکومت وایي د خپلو وګړو د پیژندګلوۍ چارې پیل کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې د پیښې حکومت او ولس ډېر خفه کړی، نو ځکه یې د مخنیوي لپاره د انساني قاچاق پر ضد قوانین سختوي. د رویټرز خبري اجنسۍ تر مخه د جون په 14مه ډوبې شوې د کښتۍ کې خواوشا 950 کسان سواره وو چې له لیبیا اټلی ته اتللا. تر اوسه له سمندره د نه اویا کسان مړي او یو سلسلور کسان ژوندي ژغورل شوي دي. په دې هکله بشیر غواخ نور تفصیل درکوي.
د پاکستان حکومت وای په یونان کې د مړو شو پاکستانی او کډوالو د جسدونو پیژندګلوي روانه ده او په ملک دننه د انسانانو په قاچاق کې لاس لرونکو ضد کاروایي کې ګڼ کسان نیول شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون په 19مه په کراچۍ کې خبرلان ته ویل چې په یونان کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د مړو شو پاکستانی وګړو تر پیژندګلوي وروسته به د هغوی جسدونه پاکستان ته وړل کېږي. نوموړي وویل چې په دې اړه یې د یونان او اروپایي ټولنې چارواکو سره رابطې کړې دي. دی وایي هغوی سره د مړو د پیژندګلوي په اړه په رابطه کې یو چې دا وشي د جسدونو راوړل به پیلېږي. بله خبره دا ده چې د حکومت اړوند ادارې د هغو کسانو په خلاف عملیات کوي چې خلک په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته لیږي. موږ د انساني قاچاق سختولو او مخنیوي لپاره قوانینو جوړولو او اصلاحاتو کولو ته تیار یو. د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه یوه کښتۍ د جون پر 14مه ډوبه شوه. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د کښتۍ انجن خراب شوی و. د دې اژانس تر مخه په کښتۍ کې شاوخوا 950 کسان سپاره وو چې 104 یې ژغورل شوي او 90 کسانو مړي راایستل شوي دي، خو تر اوسه کومې رسمي سرچینې په کښتۍ کې د سپرو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د رسنیو تر مخه اکثره مړه شوي کډوال د پاکستان، شام او مصر وګړي دي. په یونان کې د پاکستان سفارت ویلي چې په ژغورل شوو کې 12 پاکستانیان دي. د سفارت د جون په 19مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې که د چا د کورنۍ غړی په دې کښتۍ کې وي نو په ورکړل شوي نمبر د ټلیفون وکړي تر څو د وینې د نمونو او ډي ان اې له لارې د خپلوانو د مړي پیژندګلوي وشي. د دوی لخوا ورکړل شوی نمبر 03001313 دی. د جون پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یوې ورځې ملي ماتم او د پلټون لپاره د څلور کسیز کمیټې جوړولو اعلان کړی و. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د جون په 19مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې حکومت باید د غیر قانوني کډوالۍ مسله سنجیده ونیسي. د کمیشن مشر حنا جلانی پر حکومت غږ کړی چې په یونان کې په ډوبو شوي کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو او هغوی سره غیر قانوني تګ کې مرسته کوونکو په اړه دې پلټنې وشي. د کمیشن د مړو شوو پاکستانیانو کډوالو شمیر 300 یاد کړی، خو حکومتي چارواکو تر اوسه دا شمیره نه ده تایید کړې. جلانی پر حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو او د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی ای د وړتیاو په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. د تحقیقاتو وفاقي ادارې چارواکو ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه په پاکستان کې 12 هغه کسان نیولي چې د انسانانو د قاچاق کاروبار کوي. د دوی په خبره له پنجاب او اسلام آباد نیول شوو دغو خلکو د ډوبې شوې کښتۍ له ځینو پاکستاني سپرلیو څخه د دې لپاره پیسې اخیستې وي چې د لیبیا له لارې اروپا ته ورسوي. د دې ادارې په خبره د نورو انساني قاچاقونکو په خلاف عملیات روان دي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سرکاري سکولونو استادانو مظاهره کړې او له نگران صوبایي حکومت یې د تنخواګانو زیاتولو غوښتنه کړې ده. همدا قسمه غوښتنه سرکاري ډاکټرانو هم کړې. ډاکټرانو په دې لړ کې پرون په پیښور کې یوه خبري غونډه کې د خپلې غوښتنې تکرار کړې. دوی وایي چې په تنخواګانو کې 50% اضافه غواړي، بلخو حکومت ویلي کوشش کوي ټولو سرکاري ملازمینو ته په بجټ کې د پیسو په بیلولو سره سہولت ورکړي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال عظمت علي شاه په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په غږونو پیلېږي.
د جون په 19مه د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د استادانو په وینا چې تین صوبایي حکومت ورسره د اپګریډیشن ژمنه کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره کړې. د استادانو د اتحادي اپټا مشر عزیز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې نگران حکومت ته ورته پر روان بجټ کې د ټولو سرکاري پرایمري استادانو د اپګریډیشن ژمنه پوره کړي، ګنې دوی به یو پیره بیا په احتجاج کولو مجبور شي.
17 جنوري 2023 کې زمونږ سابق کیبینټ زمونږ د پرایمري استادانو اپګریډیشن جدید هغه منظوري ورکړی وه، او د نن پروټیسټ د خبرې یو یاد دهانی وه چې کوم منظور شوی اپګریډیشن دی چې د 1 جولای 2023 نه به نافذ عمل کیږي. هغه د پاره فنډ ریلیز کې او سبا په بجټ کې شامل کی. کچرې مونږ بیا داسې د دوکې راکول کوشش وکړی شو، نو زمونږ دا دعوت ان شاء الله چې د صبح 1,500,000 استادان به د پیښور په هغه ریډ زون کې کینی کم کې جدي پابندۍ لګولې دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت کارکونکو هم په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کې د نگران حکومت غوښتنه وکړه چې بجټ کې د ټولو ټریننګ میډیکل افسرانو ته تنخواګانو کې 50% اضافه وکړي. د خیبر پختونخوا د صحت د کارکونکو د اتحادیې پاکستان اسلامک میډیکل ایسوسیشن جنرل سیکرټری ډاکټر دانیال خان مشال ریډیو ته وویل چې له 2013 نه تنخواګانې نه دي سیوا شوې، خو په هسپتالونو کې ورته د اوسېدو خرچې سیوا شوې دي.
مونږ مجبور شو 50 سالو کې 1 روپۍ اضافه نه ده شوې. یو ټی ایم او 69,000 روپۍ اخلي. په دې نسبت باندې د ایل آر ایچ هاسټل فیس چې کوم هغه به پیله وو 15,000، او نن دا هغه 15,000 هغه د هاسټل فیس چې کم دی 15,900 د یو کس نه 21,000 روپۍ اخلي. نو که تاسو وګورئ په هغه خو په هغه میس فیس کې په هاسټل فیس کې رینټ فیس کې اضافه کوي، خو چې کوم هغه غي ته تنخواه ده نو هغه مستقل د 2018 نه دی خو په ځای ولاړ ده. زمونږ دغه مطالبه ده چې دا غي د تنخواګانې د فوري تور باندې اضافه وکړي شي. 50% زمونږ مطالبه ده.
مشال ریډیو ته د بجټ نړوان دي ترلاسه شوی معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په 16مه د سلور میاشتو د بجټ وړاندې کولو اعلان کړی. د 342 اربو روپو بجټ کې د سرکاري کارکونکو لپاره د 13 نه تر 15% پورې د تنخواګانو د زیاتوالي امکان دی. وفاقي حکومت هم د جون په 9مه د کال 2023-24 لپاره بجټ وړاندې کړی چې پکې د سرکاري کارکونکو تنخواګانې 15% سیوا کړې وي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو، بلوچستان ته د دغه صوبې حکومت په داسې حال کې کلنې بجټ وړاندې کړي چې له صوبې اسمبلی بهر د بیلابیلو سرکاري ملازمینو مظاهره روان دي. د 950 ارب روپو د بجټ کې تر ټولو ډېر پیسې د امنیت لپاره ایښودل شوې دي. حکومت وایي چې د نوي بجټ مطابق یې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو لپاره 15% اضافه کړې ده، خو سرکاري ملازمین د 50% اضافه غوښتنه کوي، نو ځکه یې احتجاجونه پیل کړي دي. په دې حق له تفصیل د کوټې نظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان خزانه وزیر زمرک خان سکسی د جون په 19 نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه په بلوچستان اسمبلی کې وړاندې کړې ده. د 250 ارب روپۍ څخه زیات په دې بجټ کې د صوبې د ترقۍ لپاره 290 ارب روپۍ ټاکل شوی دي، او د غیر ترقیاتي کارو لپاره 430 ارب روپۍ ایښی دي. د بلوچستان د خزانه د وزیر په وینا چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره 9 ارب روپۍ، دا ډول د صحت او روغتیا لپاره 15 ارب روپۍ، د دې ترڅنګ د امنیت خوندي ساتلو لپاره زیات پیسې یعنی 250 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. داغه په خبره چې تیر کال 9 ارب روپۍ په مقابل کې دا کال په بجټ کې خساره یوازې یو کم 50 ارب روپۍ ټاکل شوې ده. شغل سګزی د بجټ د وړاندې کولو پر مهال په خپل وینا کې زیاته کړه چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 1 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي، او دا ډول د ولس د روغتیا په خاطر د صحت کارډ د جاري کولو اعلان هم وکړي. ډیر ژر به د صحت کارډ اجرا وسي. د دې انقلابي ګام څخه به د صوبې و شاریانو ته د صحت اسانتیاو پیدا سي. د دې مقصد لپاره د راتلونکي کال په بجټ کې 15.5 ارب روپۍ ټاکل شوي دي. چې کله د خزانه صوبایي وزیر زمرک خان سکزی په اسمبلی کې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي، نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه د حزب اختلاف لخوا څه احتجاج نه دی شوی. البته د اسمبلی د باندې د مزدورانو د بیلابیلو تنظیمانو یا اتحادیو له لوري احتجاجي مظاهرې روانې وې، چا چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي ترڅنګ د نورو اسانتیاو غوښتنه کوله. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د آل بلوچستان کلرک اسوسیشن مرکزی مشر شمس الله کاکړ وویل
د بجټ د پاره خو موږ احتجاج کړی د ملازمانو د پاره 10% ڈی آر اے موږ د 2021 صوبائی حکومت سے پاتا د هغه د پاره، او 35% چې وپاک پر کم طرز باندې تنخواه بڑھاو کړی ده د هغه په حواله باندې موږ احتجاج دی، او نور موږ 20 نکاتی چارټر اف ډیمانډ دی چې موږ حکومت تور کړی دی. وقتاً به وقتاً د هغه ریمانډر موږ کړی دی، لیکن موږ پر هغه چارټر اف ډیمانډ باندې عمل درآمد نه دی شوی.
بلخوا د بلوچستان د حکومت لوري په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی سوی دی، خو ډېری کارپوهان وایي چې په دې بجټ کې د عام ولس د ودې لپاره څه نه دي شول سوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې نامتو خبریال جابر شاه وایي چې صوبایي حکومت بجټ خو وړاندې کړی دی، لکن د ده په خبره چې په تیرو بجټو کې چې کوم اعلانونه سوي دي پر هغه باندې هم په سمه توګه عمل نه دی سوی.
ګوره دا خو چې دوی اوس لکه دا ګرد دنیا ته نړۍ ته معلومه ده، اپوزیشن چې دی په دې باندې اکثر وختو چې دی هغه یوه ناره ماره هووي که نه چې دغه پیسې څه سولې دا دغه، خو چونکې دې وخت کې چې دی اپوزیشن هم خاموشه دی، یعنی د دې مطلب دا زموږ په ذهن کې چې آیا دا پیسې لګېدلې دي باقاعده په ښه توګه باندې لګېدلې. او چې بیا ګراونډ ته ګورو هغه ګراونډ کې هغه پیسې نه معلومېږي چې زموږ دغه پیسې چیرې لګېدلې، که هسپتالو کې لګېدلې، نو ولې بیا په هسپتال کې ډاکټر مریض ته سرنج د بازار لیکي، او ولې مریض ته چې دی د سپرو ګولې هم چې دغه د باندې څخه د کوم میډیکل سټورو څخه لیکي.
په بجټ کې دا هم ښکاره کړې ده چې د صوبې د پرمختیا د کارو لپاره به دا پیسې څه ډول پوره کیږي. په هغه کې د نېشنل فینانس کمیشن یا NFC ایوارډ څخه 520 ارب روپۍ، د مواصلاتو یا سړکانو د ټیکسو څخه 50 ارب روپۍ، د سوی ګیس د څانګې څخه 50 ارب روپۍ، او د بارانوي پروژو څخه 10 ارب روپۍ آمدن ښکاره کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د دې ورځې لمانځلو هدف یې په خلکو کې د کډوالۍ په اړه پوهاوی زیاتول او د کډوالو سره ښه رویه رواجول دي. ملګری ملتونه ویلي چې دا کال هم د تیر په شان له بېلابېلو هیوادونو د غریبۍ، بېروزګارۍ، جنګونو او وچکالۍ له وجې په میلیونونو خلک له خپلو هیوادونو د نړۍ نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په پاکستان کې چې ګڼ افغان کډوال پکې اوسېږي څه حال دی؟ دا به د نیاز علي خان رپورٹ کی واورو.
نن د جون شلما په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیوالې ورځ په توګه مانځل کیږي چې مقصد یې د نړۍ ټولو حکومتونو او خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې کډوال هم خپل وطن لري او له هغوی سره باید داسې چلند وشي چې د بې وطنۍ احساس ورته ونشي. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې زیاتره عمر یې په پاکستان کې تیر کړو، بچیان یې دلته زیږېدلې او رالوی شو، خو ستونزې یې لا کمې نه شوې او ورځ تر بلې مشکلات زیاتېږي. د پنجاب په میاوالی کې په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال بلال خان د جون په لسما مشال لیډیو ته وویل هم په دغه کیمپ کې میشت یو بل افغان کډوال قدر علی خان بیا وایي چې خپل ژوند مو په کډوالۍ کې تیر شو او خپل ماشومان او په ځانګړې توګه انجونو هم بې تعلیمه رالوی شوي.
څومره مهاجري په پاکستان کې لیک بچیان بے تعلیم پاتې شو، جینکۍ خو بالکل لم بے تعلیم پاتې شوې، ویلې چې موږ واس نه لري، موږ ټوپیک نه لري، موږ په بچیان باندې مزدوري کې موږ بچیان چې څه نږدې نه وویني، موږ ولولو بچیان زما خپل دوه بچیان په اوتم اوتم جماعت کې یو مکتب نه لري اصلې، دي موږ بالکل بے تعلیم پاتې شوې.
د پاکستان پسند صبح کې میشت افغانان بیا وایي چې وسی هم پولیس نسی او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت حاجی عبدالغیور د جون په 19 مشال لیډیو ته وویل هغه بشري حقونه چې د نړۍ هر وګړي ته حاصل دي موږ ترې محروم یو.
نو دلته چې موږ یو خموش دغه چراغلی یو بچان ملته پیدا سي دي، نو دا دوکان څلیش کال خلونو ډیر عمر دي، موږ نیم عمر دلته تر سوي دي. په دې پاکستان کې موږ رسیدلې یو بچان متلی الته مزدوري کوي، خواري کوي، غريبي کوي، شراسي او کارت دي، دغه کارت هم ختم تم ختم پیسې دي دغه او بس دغه مکار دي، دغه روزګار دي، 500 روپۍ ګټو، 200 300 روپۍ یا کوټه راي یا پلاری سو کاخ یادا کوي، په دغه کباړی لرو د کباړی دغه هر شي په کباړی کې جمع کوو، الکان ملا خرڅي و دا راوړي، تجارت نه سو کولای، مزکه نه لرو، په لای نه لرو، ګاډي نه لرو، د ګاډي خرڅي د نمزکه خرڅي د تجارت د حج کول دا ګر د مشتممنو د مش بند یو.
د کراچۍ په دی افغان کیم کې میشت یو بل افغان وګړي روزي دین بیا مشال لیډیو ته وویل چې سلويخ کلونه مو د پاکستان په کیمپونو کې تیر کړل، خو اوس هم د پولیسو یره دا چې نن مونسي او سبا مونسي.
پاکستان وایي چې موږ سره چې لاس کاله پنځه کاله لاس کاله شل کاله تیر کړو، چې ویو شي کنه دی وایي چې مساوي برابري دا مساوي برابرین دا افغان سره ته وسه پورې سره ګور نه خو نست تیر دی. سلويخ کله سره تیر کې هغه باید پاکستان هغه ولري تابع ولري، پاکستان په هر کونج کې باید وګرځیدای شي. کال په کال چې دغه وړه راځي نیم کیم د موږ ورانیږي او به لاندې کوي، بیا بیرته هغه جوړو هغه د پولیسو په زوریو باندې پیسې ورنه کوجای به سنوس جوړولای دي چې کومک سره کې پولیس موږ نه پیسې غواړي، پیسې ورکو بیا په جای جوړو.
بلخوا د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جون په 19 بیا مشال لیډیو ته ویلي پسند کې قانوني میش د هر هیواد وګړي ته د حق حاصل دي چې دلته ژوند وکړي، خو غیر قانونه او اسناد نه لرونکي افغانان یا نورو هیوادونو وګړو په ضد به قانون عملي کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 400,000 رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي او په دې کې د زیاتره کډوالو د پاتې کېدو موده د رواني میاشتې د جون په 1 پای ته رسیږي. نو په داسې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د کارډونو موده ختمیږي، نو اندېښمن دي چې ستونزې به یې نورې زیاتې شي. خو په دې اړه بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې د ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي، تر اوسه څه فیصله نه ده شوې، خو هیله ده چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره کړي شي.
دغه پیوار کارډونه د 1 جون 2023 کې به دا به ایکسپایر کیږي، نو دې حوالې سره زموږ د حکومت سره خبرې ترې روانې دي، نو موږ امید کوو چې دغه کارډونه به زر تر زره ایکسټینډ شي.
په پاکستان کې د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پسند، پنجاب او خیبر پختونخوا کې په ګڼ شمیر کې افغان کډوالو د نیولو راپورونه مخې ته راغلي وو او بیا پولیسو او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې طالبانو کابل نیولی وو. وروسته له هغې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو مبارزین اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبان په واک کې راځي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطر سره مخ شي او بیا د افغانستان څخه ډېر خلک هم د دغه یری له امله نورو هیوادونو ته تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د روانې ګړۍ د مای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د بشیر ګواښ نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره پر حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کوي. پښتین د جون په 19 رسنیو ته د دې احتجاجونو مهالویش لیږلی دی. پی ټی ایم وایي چې پوځ د هغوی یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون په 13 په شمالي وزیرستان کې د نفرت خورولو او بغاوت هڅولو په تور گرفتار کړی دی. تر اوسه د پاکستان حکومت او پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون په کراچۍ کې خبر اعلان ته ویل چې په یونان کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو د پیژندګلوۍ چارې او په پاکستان کې د انساني قاچاقونکو په ضد کاروایانې په تیزۍ سره روانې دي. د جون په 14 په جنوبي یونان کې د کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوه چې د رویټرز خبري اژانس تر مخه پکې 250 کسان سپاره وو چې له 300 زیاتې پاکستانیانو. تر اوسه حکومتي ادارو کره شمېره نه ده ښوولې. د یونان چارواکو ویلي چې د سمندرۍ د 90 کسانو مړی موندلي او یو سل څلور کسان یې ژغورلي دي. نن د پاکستان او روسي چارواکي په دوه اړخیزه مسایلو په اسلام آباد کې خبرې کوي. د دې خبرو لپاره د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری رودنکوف په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې د اقتصادي، تجارتي او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وشي. په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې له افغان کډوالو د افغان کډوالو زورول او نیول دی بس کړي. تر اوسه د پاکستان حکومت د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې وروستیو کې د نیول شوو افغان کډوالو په اړه پاکستاني چارواکو ویلي وو چې هر څوک د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري هغه به نیول کیږي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن امریکا ته ځي. هغه به هلته د امریکایي ولسمشر جو بایډن سره وګوري او کانګرس ته به وینا وکړي.
بشیر ګواخ درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورزو د مشال ریډیو ځنو نړیوالو رپورټونو ته. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځانګړې غونډه درلوده. په دې غونډه کې افغان میرمنو په نړیوالو غږ وکړ چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. په غونډه کې د ملګرو ملتونو راپورټ ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو جبر بشري جرم ګڼل کېدای شي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په د حکومت ترنیول وروسته په خزو د کار او په جنکو لشپغم ټولګي پورته د تعلیم بندیز لګولې. دوی وايي په دې لړ کې د نړیوالو فشارونه نه مني. صفی الله ستانکزی د جنیوا د غونډې په اړه تفصیل لکوي.
د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره وایي مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو د مدافع ټولنو دوامداره ملاتړ وشي او د بشري حقونو د سرغړونو ریښې وچې کړای شي. میرمن دروتی استرادا تانک چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې رهبري کوله وویل،
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغو اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي. خصو په مشرۍ له ټولنو باید ملاتړ وشي. همدارنګه باید له نارینه وو سره هم کار وشي چې د بد نارینتوب دود ختم شي او د بشري حقونو داسې یو فضا رامنځته شي چې د تبعیض اساسي ریښې وچکړي.
هغې د افغانستان د بشري حقونو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او تر څنګ یې په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره یې غږ پورته کړی.
resistance of women in the country
په هیواد کې د ښځو مقاومت پکتو چې موږ ته ان په داسې سختو شرایطو کې هم هیلی را بخي موږ د دغو هڅو ملاتړ کوو او په افغانستان کې ښځو او انجونو ته وایو چې تاسو نه هیرو او په دې مجلس کې له ټولو تاسو ګډونوالو هم همدا هیله کوم
ما شماره فراموش نمی کنیم and we are asking you all of you in this room not to do so either
دا افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په دې ځانګړي ناسته کې ګډونوالو تر ډیره د افغان ښځو او نجونو په وړاندې له زیاتېدونکو سخت دریځو او محدودونکو اقداماتو شکایت وکړ د بشري حقوقو د شورا په دې ناسته کې څو افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه شهرزاد اکبر چې د رواداري په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشره ده او پخوا په جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس وه د افغان ښځو په وړاندې اوسنی وضعیت جنسیتي اپارتاید وباله
په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت یو جنسی اپارتاید دی او یو ورځ به دا ومنل شي په غړو هیوادونو باندې غږ کوم چې دا تاریخ ریښتینی پلو ته ودرېږي نه دا چې د جنسیتي اپارتاید د یو سیستم همکار او موافق واوسي
په دې ناسته کې مدینه محبوبي هم وغږېده چې د ښځو فعاله ده او ویلې له افغانستانه دې ناستې ته راغلې هغې بیا په تعامل او په افغانستان کې درنه د موجودو ټولنو په ملاتړ ټینګار وکړ
It's important that
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر موجودو مدني فعالانو بنسټونو پانګونه وکړي او هغوی تقویه کړي انزوا د حل لار نه ده او دا کوم رغنده پایله نه ورکوي افغانستان باید د نړیواله ټولنې برخه او باید د خپلو مسؤلیتونو ځوابوي وګرځول شي
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت چې د بشري حقوقو په شورا کې خپل راپور وړاندې کړ د افغان ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېدونکي وبلل او ویل د ښځو په وړاندې محدودیت او د هغوی ورونې دی او بشري جنایت په توګه حسابېدای شي هغه به د حل لار په برخه کې بده ټینګار وکړي چې افغانان د ملاتړ او خوندیتوب اړمن دي او کله واکمنو چارواکو سره تعامل هم کیږي په دې شرط باید وي چې د بشري حقوقو سرغړونې عادي ونه ګڼل شي او مشروعیت ترلاسه نه کړي طالبانو له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ناستې په اړه عکس العمل نه دی ښوولی مخکې بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې درلوده چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوي طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې نجونې پوهنتونونو ته نه پرېږدي او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په کورنیو او بهرنیو موسسو او ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی
د افغانستان په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په شوې پرونی غونډه ځنې افغان میرمنې خوشاله دي خو ځنې نورې بیا وایي چې نړیوال باید عملی کار وکړي د بشري حقوقو فعالې او په کینیډا کې د افغانستان په خوانی سفیرې شینکې خړوخیل ویل دي چې ملګري ملتونو ته پکار دي یوازې ریپورتونه وړاندې نه کړي بلکې د طالبانو لخوا د ښځو سره امتیازي او ظالمانه چلن پر ضد پریکنده ګامونه واخلي له کړوخیل سره زموږ همکار اسد الله لودین کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې نړیوالو ته د طالبانو پر ضد څه اقدامات پکار دي
بین ملل ټولنه باید د افغانستان په وضعیت باندې جدي غور وکړي ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس کله چې له خپل بنیادي او اساسي حقونو څخه محرومه ده څنګه کولی شي دنیا د دې تحمل وکړي او اتفاقات وګوري او صرف هغه باندې را اندېښنې ښکاره کې او راپورونه جوړ کړي څه کم دوه کاله کېږي چې افغانه میرمنه انجونه نشي کولی تحصیل وکړي نشي کولی سفر وکړي او نشي کولی چې یو حلال روزي کمایې لپاره مثلا هغه مشروع ازادي ولري تر څو پورې کار وکړي واقعاً دا یو توپیری چلند د میرمنه سره فقط ښځې په اساس د جنسیت د ټولو حقوقو سره محروم دي تاسو وویلئ چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې راپورونو کې د افغانستان کلتوري او شرعي مسایل له پام کې دندې نیول شوي زه تعجب کوم چې آیا افغان میرمن د لومړي ځل لپاره کار کولو آیا افغان میرمن خو تقریبا له شپېته کال نه په دې خوا ته د ولسي جرګې غړې وه حتی د وزارت کرسي ورکول شوې وه نو سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن مثلا یو ټولنیز ژوند درلود زه نه پوهېږم چې دوی کوم کلتور خبرې کوي
فکر کوم اصلي مشکل هم دغه دی چې په تعبیرونو او تفسیرونو کې ستونزه ده مثلا طالبان د بشري حقوقو موضوع یا په ټوله کې د ښځو د حقوقو موضوع یو ډول تعبیروي له کلتور دود او دستور سره تړي له اسلامي شاعرو سره تړي کنه د چې مستقیم په زغرد طالبان سره دغه بحثونه دوام پیدا کی هغوی ته قناعت ورکړل سي چې ستاسو تعبیر مثلا سم نه دی یا ستاسو تعبیر سره نړیواله ټولنه موافق نه ده
په دې باندې طالبان خو پوهیږي چې دا کوم زیاتای چې دوی په افغان مهربانۍ کې دا نه کلتوري توجیه لري او نه دا شرعي توجیه لري دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورده او ښاغلی ذبیح الله مجاهد ځکه مجبوره دی د همغه د طالبان د حاکمیت څخنګویه یا ویان ده نو هغه دنیا ته وایي چې دا کلتوري و هغه الان چې دنیا سره کله مخکې د افغانستان لومړی مېرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغه ما څنګه څه ټولنیز ژوند درلوده یا ماسلما ویرس څه کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه مېرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو همدارنګه یو بله مېرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی فقط هم د په قندهار کې پنځه شپږ نفره چې ناستې دي ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی شوي کسه په د انسان په سر کتل شوي نه دي او یا په هغه کلیوالي ژوند کې هغه مېرمنې نجونو له هغه خپلو حقونو څخه برخمنې نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چلو شوي او متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئنه یم چې له هغه ضعیف روایتونه دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي. یعنی او دا ذبیح الله مجاهد خو خپله مشکل لري نشي کولی چې هغه رد کړي که تاسو په یاد یاته ذبیح الله مجاهد وایي ما ته که زما په اختیار کې ما به دا مکتبونه سبا پرانیستلي.
پرله پسې اندېښنې ښودل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا نه اما هیڅ اوبله ځای نه خوري. مثلا د ښځو پوهنتونونه لا هم بندې، ښوونځي لا هم بندې، د کار موضوع لا هم مثلا ځنډول شوې ده. فکر کوي په لاند وخت کې خبرونه شته په دې برخه کې ان احتمال شته چې طالبان بل اخر او کولای شي د نړیوال ټولنې او د خپل د افغان ټولنې د خزو د فعالانو د غوښتنو ته جواب ورکړي او پر خزو محدودیتونه لري کې او حقونه ورکړي.
ضرور خو هم دا چې هر ډله چې خپل ځان حاکمه بولي او فکر کوي چې دوی یو مشروع حکومت او راغلی او د خلکو په خوښه نو باید چې د خلکو غوښتنو ته متوجه اوسېږي او بل دوی د افغانستان په وړاندې باندې مسؤلیت لري که په زور راغلی او که په رضا باندې راغلی. نن چې دوی حاکمیت په لاس کې ده دوی د افغانستان پرمختګ مسؤلیت لري، دوی د افغانستان په ځان بسیا کېدلو مسؤلیت لري، دوی د خلکو خوندي د حقونو خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی نشي کولی چې نن ټوپک او اسلحات په زور باندې مېرمنې او نجونې له خپلو حقونو څخه محرومه کړي. دا خو انصاف نه دی. دوی که نن یو سبب د دې خبرې به هم تاوان ورکړي او هم به ځواب وایي.
دا و د خزو د حقونو فعال او په افغان کینیډا کې د افغانستان په خوانی سفیر شینکی کلوخیل چې د جنیوا د غونډې په افغانستان کې د خزو په موجوده وضعیت یې له مشال ریډیو سره خبرې کړې وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي په خاطر یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره خبرې روانې دي خو په امنیتي چارو نظر لرونکو ځینې خبريالان وایي د پاکستان سیویلین یا ملکی قیادت د بهرنۍ تګلارې په خاصه توګه له افغانستان سره د اړیکو په برخه کې ډیر واک نه لري. بلخوا د دفاعي چارو ځینې سیړونکو وایي د بلاول بیان د امنیت په اړه د ولسي حکومت دریز سرګندوي چې په خبره یې د امنیتي ادارو په صلاح مشوره یې جوړوي. په دې حق له تفصیل درته په دې ریپورت کې وړاندې کوو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره یې له بهرنۍ پالیسۍ لاندې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. نوموړي د جون په 18مه په سواد کې یوې جلسې ته وویل چې د دغه سیمې د امنیت لپاره به حکومت هر ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړي او له هغه راهیسې اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو مخنیوي ته تیار کړي خو تر اوسه په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. پښتنه دادا چې د بلاول بټو زرداری ورسته بیان د پاکستان امنیت ټینګولو کې څومره ګټور کېدی شي. په دې حق له خبريال مشتاق یوسف ځای وای چې دا یو سیاسي بیان دی او د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو یوه هڅه ده خو د امنیت په ټینګولو کې به ډیره ګټه ونه لري.
پاکستان کې د سیویلین لیډرشپ او خارجه پالیسۍ کې ډېر زیات کم عمل دخل وی خلکو د اعتماد سره ولډ لپاره د ووټ سره ولډ لپاره دا خبرې کی په پبلک کې بجلسو کې وو کیونکې سواد کې ملټری سره شوې ده خلکو ډېر غټ تعاون شوې دي نو دا د بدول لپاره یو ښه موقع وه چې هغه په دې باندې خبرې کړې وې خلکو اعتماد یې غوښتې ځکه چې خلک په سواد کې په دې ټیم کې پریشانه دي چې کنې واقعي هغه پخوانی حالت بیا روان دی ځکه چې طالبان راغلي وو ښکاره شوي وو او ځای په دې باندې واقعیت هم شوي نو په خلکو کې یاره ډېره زیاته ده خو زما نه دی خیال چې د بلاول په دې پالیسۍ کې څه عمل دخل وي یا هغه په دې کې څه اثرانداز شي.
د بلاول بټو زرداري دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د 2022 کال له اوړي راهیسې د سواد په شمول د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي او پکې د پوز پولیس او قابی مشرانو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که څه هم پوز د بهرنو تګلارو او په خاصه توګه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې ملکی حکومت ته مشورې ورکوي خو په دې اړه فیصلې سیویلین قیادت کوي. د نوموړي په وینا د بهرنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداري بیان د حکومت د تګلارې څرګندونه کوي چې ورسره به په هیواد کې امنیت ښه شي.
دا د حکومت په ایجنډا باندې او د سیکیورټي ادارو په ودنه باندې هم دا د پاکستان یو لوی مسله ده او په دې باندې ډېر زیات فوکس هم دی. وړاندې هم چې متقی صاحب د هغوی خارجه امورو وزیر چې کوم دی هغه هم راغلی و چین سره هم په دې کې سلا مشوره شوې ده. سفارتي توګه باندې پاکستان او افغانستان په خپلو کې خصوصا د ترګرۍ خلاف او د دواړو منځ کې چې کوم پوله ده د هغې د حفاظت یې فعال کول دي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت ویلي د امنیت په اړه د پاکستان د اندېښنو لري کولو لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو کې میشت پاکستانی کډوال نورې سیمو ته منتقل کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ د جرمني خبري ادارې ډي ډبلیو ته ویلي چې په پاکستان کې د جنگونو له وجې د افغانستان کونړ خوست او نورو سرحدي ولایتونو ته کوم پاکستانی کډوال وروختي هغوی به له سرحدي سیمو لرې د افغانستان نورو ولایتونو ته انتقال کوي.
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار
کوي. دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ووري. په پاکستان کې د ډالرو د کمښت له وجې د هیواد بانکونه له بهر هیوادونو سره تجارت کوونکو سوداګرو ته ډالرې نه ورکوي. د اقتصادي چارو د پوهانو په خبره دا فیصله د پاکستان سټیټ بانک کړی ده. بلخوا د همدې ستونزې له وجې د کراچۍ په بندر له جامو بوټانو او بجلی سامانونو ترڅنګ له یو شمېر نورو ضروري توکو ډک سلګونه زره کنټینرې بندې پاتې دي. سوداګران وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او زیاتوي چې حکومت دې د تجارت چارې ورته اسانه کړي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نذیر خان راکوي.
په کراچۍ کې سوداګر محمد خورشید چې د بهر هیوادونو نه پاکستان او افغانستان ته سوداګانې راوړي نوموړي د جون په 18مه مشال لیډیو ته وویل لومړی به د کراچۍ په بندر د افغانستان سامانونه یا کنټینري په یو ورځ کې راوستلو اجازه ورکول کېده. اوس لږ تر لږه 10 ورځې اخلي او د ډالرو د نشوالي له کبله سوداګانې په بندر بند ولاړې دي.
افغانستان
راضی دا خلق دا کمیانی والے بن جو اگر راضی تو کی پیسے نسی کرا ڈالر نسی وہ ہم پوٹ ودر ول کم کڑم نے او کم چ راضی اگر پیسے نسی او
خورشید احمد اندیخ نہ خودلی ک کنٹینری رخلاسی نشوین و ہیواد کی با پلوے کچ فیکٹریانی کمپنی بند پاتیشی بے روزگاری او گرانی بو ورسرا نور زیاتشی بلخوا پ اسلام آباد کی سوداگر محمد مشکور خان بیا د جون په ولسم مشال لیډیو ته ویلی د بهر هیوادونو رغښتن کی هغه زیات تر سوداګانی چې پښتانه یې کاروبار کوي لکه کپڑے زاړه یا نوی بوټان د ویانی د سکرپټ مال او د بجلی سامانونو ترڅنګ نور سامانونو لپاره حکومت د سندونه نور کوي
چیرې پښتنو چې کوم کارونه متاثر شي دي هغه چې کوم دي لکه دا سیکنډ هینڈ کلوتیس چې براتله یا سیکنډ هینڈ شوز وغیرہ د چې کوم راتلو دا لنډه چې وته کوم وایو دي دا پښتنو مین آیټم ورسره پښتنو چې کوم زیات امپورټ کوي الیکټریکل آیټم کې پښتنو د ټول نه زیات دي مثال په تور کپڑا شو د کپڑے امپورټ ته پښتنو زیات دي الیکټریکل آیټم دي الیکټرونیک آیټم دي آئرن سټیل دي فارماسیټیکل دي د ډالر د نشوالي د وجه نه چې کوم دي د پاکستان چې څومره امپورټ دي 100% امپورټ متاثر دی او بینکونه چې کوم دی هغه بالکل ساوند دی چپ دی چې لکه مطلب ال سی یا فائنینشل انسټرومنٹ چې دی دا مونږ امپورټر ته نشو شو کولای
مشکور خان زیاته کړي چې کوم حالات روان دي د خپل کاروبار په اړه اندېښمن دي په کراچۍ کې د بهر هیوادونو نه بیالا بیل سامانونو راغوښتونکو اختر حسین بیا د جون په ولسم مشال لیډیو ته ویلي چې دا وخت په لسګونو زره کنټینرې د کراچۍ په بندر ولاړې دي او د نه خوشي کولو لوجې په هغوی د بندر او نور ټیکسونه لا زیاتېږي
سے معلوم دی چرا غلی دی پورٹ تر رسی دلی دی بیا میں سین نہ کولے گی نو اگے خراب اولی شان سمجھتا پدے کی دا سے فیڈ دی ایمون سرا کوم ریلیٹڈ دی دا سے نور اڑیر دا سے سمنو نشتا پکے سکریب را درومی مثال گاڑی کوم سکریب را درومی پارٹس را درومی نور اچ کوم دا کنا دی سرا سرا دا کپڑا را درومی دی سرا ٹائر را درومی دا ٹوٹل معلوم یو خو چکم دو تکی رسی دلی دی غا کلیئر کی گی نا پیغه مند دی پورٹ ڈیمریج ڈیٹینشن عام دیر زیات را غلی دی او ڈیوٹی نا علاوہ دا سے ڈیمریج ڈیٹینشن راغلی دی پا ڈالر باندی چی آغاب اس پا دوگنا قیمت باندی ہم پا دوگنا قیمت باندی پروتی دی
یواز دانا دا کراچی پا مارکیٹونو کی دا کباڑ بوٹانو کپڑو و نور سامانونو دکانداران ہم بیاوائی چی سوداگانی کمی شوی بای زیادی شوی دی او میلاوی گی ہم نا نو دوی ہم لسخت اقتصادی ستوندو سر مختی پا کراچی کی دا کباڑ شیانو لپارا مشہور بولڈن مارکیٹ کی یو دکاندار اسداللہ بیا مشال لیڈیو تو ویل چی دا بوٹانو و کپڑو و کاروبار کوی دا بہر نا سوداگانو دا بندیز لکبلا کاری ودر
لکه اوس خو مالونه ډیر ګرانه شولو مخکې چې کوم راتلل ډیر مونږ به ډیر راوړل اوس مونږ هم کم راوړو با سیټانو ته چې ورشو بس دوی مونږ ته دا جواز نیولی دی بھائی مونږه مالونه ګرانه دي او ډالر ګرانه شو وہ کنٹینر میں ساری دی پپوڑ باندې کنٹینر ولاړې دي لکه مونږ چې مخکې زر دانې اخستې اوس 1500 ته راغلی ګراک هم دغه سي دی ټول ټینشن دا دی چې مالونه چې کوم دي دا کنٹینر یې ساری دي دا ولاړې دي پپوڑ باندې
بینکونه سوداګرو ته د ډالر ورکولو اجازه ولې نه ورکوي په کراچۍ اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیاوی هیواد کې د ډالرو کمې دي د سیاسي کڑکېچ سره اقتصادي استحکام هم نشتا او بیا د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک په وینا بینکونو سوداګرو ته د ډالر بهر ورکولو اجازه نه ورکوي بلخوا د پاکستان سٹیټ بینک په دې اړه خپل تازه دریس ندیخ پور کړي خو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې هغه سوداګانی چې هیواد ترې زیاته ګټه نشتا او هیواد هغه تحتیا هم نه لري نو داسې سوداګانو لپاره په سندونو د سوخت لپاره بندیز لګوي پاکستان چې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه د قرض د قسط ترلاسه کولو ته هیله مندي بلخوا د پاکستان مرکزی سټیټ بینک د جون په 18 ویلي لچین څخه ورته یو ارب ډالر ترلاسه شوې دي د خزانه وزیر اسحاق ډار 13 ورځې ویلي وو پاکستان چین ته په 13 ورځو کې قرض پیسې بیرته ورکړې وي کوم چې چین بیا پاکستان ته ورکړې دي د پاکستان مرکزی سټیټ بینک ویلي چې لچین څخه یو ارب ډالر ترلاسه کولو وروسته د پاکستان د زر مبادله ذخیره د 500 ارب ډالر برت للی دا 13 اونۍ سٹیټ بینک په خپل راپور کې ویلی وو د زر مبادله سرکاري ذخیره نور هم کم شوی او 3.9 کروڑ ډالر ته راکم شوی دا نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورجو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا د بونیر ازلې په انزر کلی کې وی جرګې په جهیز د بندیز لګولو فیصله کړې ده ویلې دي چې پلارګنې واز ناوې ته د ضرورت سامان ورکول شي دا رنګا د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم واز یو توله سره زر مقرر کړي د جرګې مشرانو ویلې دي ک چا یې فیصله ونه منل نو د کلی خلک به ورسره غم خادي پرېږدي په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقوقو مبارزانو د جرګې د اقدام ستایلی خو وایي چې په کار د حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بل خوا چارواکي وایي چې د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړ کې هلې ځلې روان دي. په دې هکله تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
پینسر میرک کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې سلا شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حکې مهر یوه توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې را مونږ به په پنځه شپږ تورې سونه د هلک د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په دوه نیم لکه روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به پندره سوله لکه روپۍ جوړېده په هغې هېڅ چاته مې نه راتو. نو هغه مونږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جینۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او الماری او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. د هغې سره چې کوم دنو بیا به کومې جینکۍ چې کوم دنو هلک یا بلوغت ته ورسېدنو نو مور پلار سره به دا غم پیدا شو چې دا واده به زه رقم دینه کوم. نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دنو په قرض راغستو. نو د هغې بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کوم دنو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متصل شو چې یاره دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته او نه په د پښتو په دغه کې اجازت شته. دا د یو بل سره سیالي ده.
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات پنځلس کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حکی مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلي کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملي شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکې یوه لاره خپله کړي.
داسې رسم و رواج چې و د خادو غمونو هغې مونږ ډېر پریشانه کړي یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي. ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. مونږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي. هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړ چې هغه باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچې رسي نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر سوات دیر سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانی لوخي الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی اکه خلک خپل هغه دلته کې دس بیس تولې کالې لیکي ما لیدلي دي خو لکه کوم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی چار تولې پانچ تولې دوه تولې که نه نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ مونږ خو تبا یو ځکه چې لاس خالي او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او د ناسور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي. دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دو پې دسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغې امپلیمنټیشن د هغې وشي ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالیو پاړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له لسو زرو زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له پنځه اویا زرو روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
ګرونه دا چې کله د پرویز خټک دغل د سی ایم وکړه نو هغه زمانه کې ډاور ایکټ پاس شوی و، نو هغې کې چې دی دی باندې ممانعت چې دا ډاوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې. او بله خبره دا ده چې دا ودونو من چې دا دومره خرچې کېږي کنه، دا لویش ډینرز او لویش لنچز نو دغې باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي وو لکه، نو هغه چې دی نو دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی او اوس هم چې دی لکه حکومت خو دا غواړي چې دا فضول خرچونه دې کم شي. نو داسې پازیټیو ډیولپمنټس که سٹارټ شول کنه په دې علاقه کې، نو بیا به انشاءالله تعالی د جنګو حقونه مور پلارم مني او خلګنه به مني.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او 1909 کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر دوه کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړ کې قوانین عملي کړي.